درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کې کډر مونږ غوړلې سکون کو زبرشنا غفار یو سر به هم تاسو ټول تشریح کلاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته هله من دې تاسو ټول کډر مونږ خوښ زکون کې برتر او جوړ او صحتمند او سیجه او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوسته نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځې لوسته اماده کې ولري خوښ زکون کو مخکې دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول کډر مونږ زکون کې د خپل زنه سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خو جواب للی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي له لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مؤثرات جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پرابلی می سپې پری همدارنګه کډر مونږ غوړلې سکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درس یاه تا هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو عبارت له نومړی کني سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ زکون کې به د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوړ غوړلې سکون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه دی کیږي او د دې څخه موږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو د کون کو د سیو فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشأ څه دی او د دې څخه موږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشأ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو جوړ غل لیز د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کی شي د ډبرو سکارو نباتي منشأ لري چې روسیبی ډبرو له جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد توي کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او هم د رنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بلم جنگلونو لمایزه څخه بلارل نو د هغې پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقه ترمنس لاندې راغله دغه د ډبرین طبقه ترمنس چې کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راځي او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي د څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبر سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبر سکره رمایس شول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاري چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات کرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې تسبیسی ویډیو په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیس ولې نو په دغه وخت کې د دغه د بورس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوړ غل لیست کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د بورس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپټو په بار کې نه ولو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وروي موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجسات چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبې طبقات په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لنډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلای شو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشأ لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتس بل نو بیا زیاته مده پر دی باندې تیر سو ورسته د هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينونو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپ موجود دي چې نیپ موږ تاسو ولوستل د نیپټو له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پېټرول دي پېټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کوونکو د دغه د زیرمه د پیدا کېدو څخه ورسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل لیز د کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنوز د کوونکو طبیعي غاز لس وزولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمی او هم چنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلی ست کونکوز مر تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د پاکستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو جو غوړلی ست کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دی د هیواد د لاسي صنایعو په حق له مر تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دی یعنی هغه توکي چې مر تاسو په روزمره ژوند کې اترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته مر تاسو نوې بدلون ورکو دي د مر تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړنی ټوکی کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کاني محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کاني محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره هغه څخه د پیدا یا هم ګټ وړ وګرځو نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نه مته متوجي او سې جو لاسي ګندل ته ویل کیږي یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې موږ نکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکول لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع و اورس د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو ځکه کوونکو غالي اوبدل شامل دي پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي نبات غالي چې دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګندل یا هم خامکی کارونه چې دی د په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاڼي او د کورن او کورونه د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانی یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نور مهم مو ماشینی صنایع په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنگلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمنټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایع په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غلالیز د کوونکو در دې دم پر خمرو تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوست. اوس هم ته لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیواته راوړل سو نو بیا وړل او راوړل شو موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه ول او راول، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړی په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال ول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیسه. نو درنو غلالو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي و سم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زکونکو به دا پښتن ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړی سوال دی درنو زکونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي تاسو ټول قدر مزد کوونکو باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی احترامات میکبل کی قدر منو غلری زکون کو زبرش غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو غلری زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سجی خو جو غلری زکون کو زمر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه چې پېتی مینا پیل بهتر واوی می سپی پرید. قدر من زکون کو زمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هیږي، د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړي. ترونه وګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاس ته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاس ته راوړو. خوښ وګللی زده کوونکو ډیر ساده او روښانه وي د سوچي امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل ټاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري ټاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شې دي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنس موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه شته هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت هم توجه وسیږي. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلور وي څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولز د کونکو باید په ذهن کې دا په یاد وسیږي چې دغه سمندرګي او بچی د لږ مالګ لري. نو هم دې لعمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چی پدې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدر مون او ګلاري زده کوونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي. یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم له لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقتل سین او د غدوار سمندرونو ترمنځ ورتوالسته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی. یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري. یعنی تودوخې درجه په زیاته کچ سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وی او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې لري وی څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجو څخه پورته شي. لدی عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نودر نو زکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاس سره وړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس سره وړو دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، هم شاوخوا ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځ ته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پراختیا پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن رنوزکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوزکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له عمله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي سور ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کچه ذاته نه ده. نو درنو زکونکو تر دې دم پرې موږ هم چې نن د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس ته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سیږي د دې تر څنګ درنو زکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زکونکو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لوی وچې پر دوو برخو باندې تقسیم شوې دي، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پښتنې ته ځواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم، پښتنې ته ځواب مو تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنی د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او کنه؟ که چیرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منه او ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اردو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري، چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري، چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي، چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري، چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابطه سوال ولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جمله څخه شمیرل کیږي، چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري، چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړل شوې دي، او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي، چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په حق له کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري، چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ او تاسو د استوا کشي د کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي، چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري، چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګل لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبلو چې مختلف اقلیمونه لري، او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس پالنه په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګي په حق خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او دریم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لی سکون کو ز برشنا غم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر منو بل لی سکون کی براترو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو د کون کو ز مرو استاس د نن رزی لوست چې په خپل په دویم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ زده کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلای شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولای شو، خو د یو لوی وچې